سلامونه احمد شیبریم هر کله مو کوم د وړاندوینې لپاره نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. د ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2026 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړي بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 1 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیا وایي دې ته چمتو ده که اړتیا وي چې د ایران د بوشهر له اټومي پټۍ څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنجشنبې په ورځ وویل چې روسیه په رښتینې توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیه اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میز ته راشي او د خپلو اټومي وسلو د پرېښودو لپاره موافقه وکړي، که نه نو د امریکا راتلونکی برید به ډېر سخت وي. د چینګاش په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي بټۍ په نقشه نه شوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت له ډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبې په څلورو ګروپونو کې د 14 لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوې دي چې پایلوبه به یې د فبروري په 10 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پایلوبې ته یې د وتلو چانس خورا لوړې شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او یوه بایللې چې له استرالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پایلوبه به یې د فبروري په 16 ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. لا افغانستان سره نړیوالو د شاوخوا 1.2 میلیون ډالرو مرستو تازه شمېره کړې ده. په دې اړه مو په خبرونه کې د پوهنتون د استاد اسحاق اتمر نظر هم اخیسته.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري، ځکه یو اقتصادي فقر په دې هیواد کې ډېر دی.
د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې درنو واورو بشري کړکیچ زیات کړی.
ډیری ځایونو کې له 1 متر څخه ډیره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. هیڅکله د سفرنامه
کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې واورې په پخو سیمو کې وانه چوي چې د ځمکې د تل د اوبو غم وخوړل شي. ښاریانو د دې غوښتنې هرکلی کړی.
کومې واورې په بابونو کې وري دا بوږه په ګلدادیانو په پټیو دې خوب ښایسته شو.
د خبرونه لومړی مطلب لا افغانستان سره د شاوخوا یو سلاو بیا میلیون ډالر مرستو شمنې وشوي د دې مرستو لوی برخه د ملګرو ملتونو د وی پروژې ده چې 100 میلیون ډالر ترسي شي ملګرو ملتونو د پنشن وی پروژو ویل چې د پیسې په افغانستان کې د خړو د خوندیتوب پر چارو ولګوي د ملګرو ملتونو په وینا لګاونډوي هیوادونه افغانستان ته د افغان کډوالو لړډلیز اخراج سره او پر دغه هیواد د بهرنیو د مرستو لکه می دوسر په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې زیات شوې دي د 100 میلیون ډالرو دا پروژه چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ د آسیا پراختیا بانک ملاتړ کوي د دوو کلونو په ترڅ کې به لڅباندې یو نیم لک افغان کورنیو سره مرستې وکړي د روټرز اژانس د راپور له مخې دا مرستې به تر ډیره له هغو کډوالو سره وشي چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېدلي او همداراز به د وروستیو زلزلو او سیلابونو له امله د اغېزمنو شویو لاسنیوی وکړي د خړو نړیوال پروګرام په وینا په 2015 کال کې له 2.5 میلیون څخه ډیر افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي چې د افغانستان نفوس نږدې 10% زیات کړی دی د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان رئیس کو دونګیو وویل چې دا پروژه به د خړو خوندیتوب سمدستي اړتیا پوره کړي او هدف به دا وي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو رامنځته شوی تشډک کړي د شغلې دونګو په وینا په ورته وخت کې ملګری ملتونه غواړي چې د دې مرستې په مټ خصوصي سکتور تر یو بریده ورخوي بلورته اروپای ټولنې د پنشن به پورس اعلان وکړ چې 14 میلیون او 3 لک امریکایي ډالر مرستې به له افغانستان سره وکړي چې د وړې او منځنۍ کچې اقتصادي تشبثاتو لاسنیوي وشي په عین حال کې استرالیا له افغانستان سره د 50 میلیون ډالر د مرستې اعلان وکړ د استرالیا د نړیوال پراختیا وزیر ان ال ای د پنشن بی پروسوبل چې د امرستي د افغانانو د سمدستي اړتیا او پاساس شوې دي له افغانستان سره جاپان هم په ورته ورس د 9 میلیون او 3 لک امریکایي ډالر امرستي شمنه وکړه چې په کابل کې د اوبو ستونزې ورسره تر یو بریده حل شي د ملګرو ملتو د استرالیا اروپای ټولنې او جاپان امرستي شاوخوا 120 میلیون امریکایي ډالر ترسي شي د سیاسي چارو کارپو د پانتون استاد اسحاق اتمروي چې د مرستي پر دې دلالت کوي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي
افغانستان داسې یو هیواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري ځکه یو اقتصادي فقر په دې هیواد کې ډېر دی هغه وکړي چې هغوی مرستو حکومتونو ته ضرورت لري هغوی ډېر احتیاج دي بل طبیعي آفتونه دي چې افغانستان دا 4-5 کاله د طبیعي آفتونو یا مثلا د سیلابونو د زلزلې له کبله ډېر زیان موندلی دی ځینې دغه هیوادونه دي چې مخصوصا دوی په بشري زمینه کې افغانانو سره مرسته کوي زه فکر کوم دا یو انساني واجبه ده افغانان دغه ته ضرورت لري
د خوړو او کرنې سازمان په یو راپور کې تر دې مرستو مخکې خبرداری ورکړی وو چې اټکل کې شي د روان 2018 کال په ترڅ کې په افغانستان کې 1.4 میلیونه کسان د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ شي چې 4.1 میلیونه به په خوارځواکۍ اخته شي له همدې راپور سره زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم په نور خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور لتا سره مل دی در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سي خبرداري ورکړي چې په ټول افغانستان کې د درنو وورو ورخت په دغه هواد کې بشري کړکیچ لا زیات کړي او زورګونه راستنه شوي یي له سخت حالت سره مخ کړي دي د شورا اندېښنه خوده چې افغانستان ته له گاونډوي هوادونو زورګونه راستنه شوي کډوال چې له خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاو پرته راستنيږي ورسته کې د وورو او ورختونو لعمله سخت اغیزمن شوي دي نور تفصیل په دغه ریپورت کې
په افغانستان کې د واوري لپاره لپسې ورختونو او د خلکو د ناوړه بشري وضعیت په اړه د بیلابیلو نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام تازه د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي ویلي په افغانستان کې د درنې واوري ورخت او د دې هیواد بشري ناورین داسې مهال نور هم بدتر کړی چې زرګونه کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو خوړو سرپناه او نورو بنسټیزو اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته راستنېږي په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جګوپو کړي دي په خپل ویډیوي پیغام کې چې د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په اتمه د دې شورا پر ایکسپانډ خبره کړې ویلي
په ډېرې ځایونو کې له یو متر څخه ډېره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. موږ هیڅکله د سرپنا برابرولو توان نه لرو. موږ هیڅکله خوړو، زده کړو او محافظت ته لاسرسی نه لرو. په تیرو 30 ساعتونو کې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې واوره ورېدلې ده چې د تیر اوړي د سخت زلزلې له امله اغېزمن شوي خلک لا هم هلته په خیمو کې ژوند کوي او د دې سخت ژمي تیرولو لپاره بیړنۍ ملاتړ ته اړتیا لري.
د زیاته کړې چې د بودیجې کمښت افغانستان ته د مرستو پر رسولو شدید اغېز کړی او اړتیاو ته په پام او یا سلنه تشه موجوده ده. ان آر سی ټینګار کړی چې د بیړنۍ ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لړمهاله سرپناو کې ژوند کوي د زمي یا د شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د شورا له نړیوالو مرستندویانو او تمویلونکو غوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان سره په دې کړکېچن وضعیت کې مرسته وکړي او دوی ته د بودیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته تازه ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې له هیڅ ډول اسانتیا پرته په جبري ډول راستانه کړل شوي له سخت بشري وضعیت سره مخ او راتلونکي ته اندېښمن دي. د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالته تازه راستون شوی 50 کلن غونچه ګل چې د خپلې 9 کسیزې کورنۍ مشر دی د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 9 یې له تورخمه ازادي راډیو ته وویل.
ولا بس پولیسو کو روز اندر اپلور دغه خپل غریب نو پوسه پټه مکتوب او موږ دغه ورځ د کیم تر هغه سبب می بچا می وری ذاتی بایران ناشتي دا به دل نه دا زور لرو نه غزا کی هم نس خپل وطن ته څو نسوم په سم سره همکاري وشي موږ سره مدد وشي موږ محال څو کو واوري سچات مترا ته پټ کی نو بل پریشان ای بس
دا شان لبل گاونډي هیواد د ایران له تهران خپل هواد افغانستان ته ستون سوی 15 کلن نصیر احمد چې لرستنه دوی درې اونۍ کیږي او اوس په مزار شریف ښار کې میشته وای له سخت ننګونو سره مخ دی.
سره د ایران ولونه موږ افغانستان نه سر پنو نه کار ای نه بیا
شل کلمو ایران کې تیر کړل اوس چې افغانستان ته راغلی یو نه سر پنا نه کار او نه نوري اسانتیا ولرو. ستونزې مو ډېرې دي. 15 می یوازې ماشومان دي. دلته تقریبا 40 سانتی واوره شوې. هوا ډیره سړه ده. شپه ورځ په یو برقی منقل تودولو تیرو. خو ډیری وخت چې برق نه وي زغال ګدو. میرمن می په سرطان اخته ده. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. پر پوله می یو سیم کارت په ډیرو زاریو اخیسته دی.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ UNHCR یو کارکونکي چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي هم تاییدوي چې اوس راستنیدونکو ته مرستې کمې او اني وازې تر ناروغانو او مالو لرونکو کورنیو محدودې سوې دي. د ازادي راډیو ته وویل
نه کډوالو نه چې کله مون پښتنه کوو وایي چې مون هیڅ ځای نه لرو هیڅ ملتزه معلوم نه دی. اکثره داسې دي داسې په وضعیت سره مخ دي چې بيتا یو تقسیم شوی دی اریم له خوانه هم چلان وی هغه کډوالو سره مرسته کوي چې صرف هغه مالونه معیوبه یا کوم غټ مریض ولري
هڅه وکړه چې د راستنه سویو کډوالو د وروستي وضعیت او ستونزو ته د رسیدو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نظر هم ولرو. خویان د عبدالمطلب حقانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د کډوالو او راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت بېلابېلې ادارې هر ورځ له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه د زرګونو کډوالو د ستنېدو راپورونه ورکوي. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د راستنه سویو د وضعیت په ځانګړي ډول په دې سوړ سیمې کې په اړه په وار وار اندېښنې څرګندې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وای د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خندونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې ستا ننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو یې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لري کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیایي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې مهال د ښځینه زده کوونکو لخوا د روغتیایي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډیری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم بار با هر خواسته ما برسانه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. ذکر از مونگ لپره دیو پول حیثیت لری، مونگ حقا ستا رسوی چه موکی غوارو خلا بعد مرغوز تا پول بیجارده او هید نجلی تخبر راتلون که لپره کم پلان نلری دا واقعا سونز منه ده.
در افغانستان پا بلا بلا ولایتونو که زینی خون که هم در افغانستان در پوهن سیستم رننگوان و دک پولی او دنگار گوی چه ده سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لوم دستون سو یوای د دینی مذهبي او دودیزو سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامدار ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډیری ښوونکي تنقیس کیږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف دوه ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم وویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومېدو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو شمولیت هم په ټپه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبه په ورځ د دلوي په شپږمه خبرداری ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن شوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او ډیری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې شوي او په کور کېنول شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
یو شمیر افغان سوداګری مېرمنې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای اتحادیه د نویو طرحو په اړه وایي چې دا پانګونې باید په همغږي سره او پړاو په پړاو عملی شي تر څو د پروګرام له پایله تر پایه د خزو ځواکمنتیا په رښتینې توګه تضمین شي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې ډېرې ښځې په تیره بیا هغه نجونې چې له زده کړو محرومې دي سره له دې چې ښې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینې پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بېلابېلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنی دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بېلابېلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبساتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري، هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګره ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې پکې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نوې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
شاید داسې کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کیدای سي ډېرې ښې نظریې ولري، که څوک یې ملاتړ وکړي کولای سي د ځان تر څنګ د نورو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي، پوهنتونه او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه والي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2018 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې لشپږم ټولګي څخه پورته لزده کړو دونکو د منع کېدو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډیری یې په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی دا فعالیتونه هم ټکنې کړي او د پراختیا مخه یې نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینهو د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې داسې ځایونو کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغه ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي آزادی راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرې دو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واورې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورینه ځمکه راټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبه د سلواغیا ازادي راډیو ته وویل دا کار له یوې خوا د مځکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
لټول خاریانو غواړو چې د خپل بامونو او حویلۍ واوري په خو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانه چي. په خپل کور کې کوم ګلدان یا کوم څاوي حالته د انتقال کړي. خپل کابل ښاروالۍ هم ټول هغه واوري چې سړکونو پاکوي هغه ګلدانونو کې چې تر څو ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د خاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل ښاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
کومي واورې په بابونو کې وري دا بګه په ګلدانو په پټیو دې خوشحاله شو. دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې کمې شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدي ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر خد نو نیک اقدام دی. کچیرته مثلا واوره پاغه ځکه چې غوروي مثلا باغونه تش میدانونه شنه ساحه د غزوینو کې واچول شي نو بزمکه تنه نو زیو د زمکه لاندې نو بو ذخیره زیاتوي. همدارنګات کچیرته مونږ د بل اړخته ګورو د پسرلی لپاره خوره لمده پاتې کیږي او نباتاتو ته لکه په ډیره پیمانه ګټه رسوي ځکه په نرمه خوره کې نبات خورشت کوي.
خو د خغلی دوران په خبره دا کاری وازی د کابل خردو د کمک ستونزې نشي هوارولی او باید په دې برخه کې نور او لوی اقدامات هم ترسره شي. مخکې پلازمینه کابل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو په وار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اوبو له کمک سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداری ورکړی و چې تر 2010 کال پورې بعد کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د طالبانو حکومت که څه هم د کابل د اوبو د کمک د ستونزې د لرې کولو لپاره د پنجشیر سیند د اوبو د راړولو خبره کړې ده، خو د عملي چارو د پیل یې لا څه نه دی ویلي.
د درسي ساعت راتلونکو اونۍ مهال ویش راتلونکو اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادي رادیو